د زهرو کاروان.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خپرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه یې د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده.
کله لس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي، همداسې کور کې ننوځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي.
دا چې د کوکنارو پر کښت تر یوه کلن بندیز وروسته بیا هم ولې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي؟ په دې اړه مو د زراعت له متخصص محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې.
د تریاکو کښت یوازنی شی چې په کار دی هغه جنګي حالت په کار دی، هغه ناامني په کار ده، حکومت نه مسلطېده په کار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. حکومت مسلط دی، سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت وتړل شو. دنیاوال دلې وه او دوی د دې څه په میلیارډو ډالرو ګټې پورته کول.
په یوه دولتي روغتون کې د ابراهیم په نوم یو بستري معتاد وایي چې د احتیاط له امله کار نشم کولی او اوس د کورنۍ د اوبو بار یم.
خپله ورزش میکوه، تدریس میکوه، شخصی کاروبار درلودم، خ پیسې مې ګټه، خ اعصاب هم ما سره وو. لیکن چارج نه وروسته اعصاب مې لږ خرابه شوه، حوصله مې کمه شوه، زړه مې نه کېده چې کاروبار وکړم، تدریس وکړم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې اجمل له اوږدې مسافرۍ وروسته خپل کور ته له رسېدلو سره سم ناروغه کېږي. دا چې دا عجیبه ناروغي څه ده، دا به په ډرامه کې واورو. اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر وایي افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یاد دفتر پر خپل ټویټر پاڼه د یوه راپور په خپرولو سره ویلي چې په هرو دریو کورنیو کې یوه یې د مخدره توکو له امله زیانمنه شوې ده. بیکاري او د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د اعتیاد عمده لاملونه ګڼل کېږي. د موضوع نور جزئیات به د سنا کاکړ په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر یون ډي سي وایي افغانستان کې په هرو دریو کورنیو کې یوه یې د مخدره توکو تر اغیز لاندې ده. دا اداره زیاتوي چې افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یا دفتر پر خپل ټویټر پاڼه د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 28مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې یو این او ډی سي د مخدره توکو د مخنیوي او درملنې سره د 2028 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د استعمال له خطر سره مخ او یا د مخدره توکو د کارولو 4000 کسانو ته رسیدنه کړې. د یو این او ډی سي د راپور له مخې د افغانستان د نفوس 80% د 15 کم عمره لرونکي ځوانان دي چې له همدې امله افغانستان په نړۍ کې د مخدره توکو په برخه کې یو لو تر ټولو ځوان او چټک د کوونکو نفوذ لري چې د مخنیوي هڅې خورا مهمې دي. په راپور کې زیاته شوې چې د لسیزو جګړو او بې ثباتۍ له امله ډېر افغانان د رواني روغتیا ستونزې لکه اضطراب، خپګان او یو شمېر نورو رواني ناروغیو پر وړاندې زیانمنونکي دي چې دا د مخدره توکو د کارولو پایله او پراختیا عام لاملونه دي. یو شمېر خلک وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بېکارۍ او بېوزلۍ د فشارونو له امله ډېر خلک په نشه یي توکو روږد شول. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تل د روږدو د راټولولو، درملنې او په احتیاط د ځوانانو د مخنیوي ادعاوې کړې دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د دریو ماشومانو مور ماریا وایي چې خوند یې له څه باندې دریو کلونو راهیسې له کله نه چې له دندې ګوښه کړی شوی دی په مخدرو توکو روږدی دی. د موري ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل خاوند په اړه وویل
کله لس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي، همداسې کور کې ننوځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي. چې راشي دې خوا هاخوا ګرځي بیا بېرته وځي. وضعیت یې خراب دی. اوس میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې هیڅ کور ته هم نه دی راغلی او خبر یې هم نه لرم. زړه مې هم ورنه تور شوی، نور نو بیخي ژوند نه مې بد راځي.
په ورته وخت کې په کابل کې د ابن سینا په نوم روغ د کسانو د درملنې زر بستریز روغتون رئیس عبدالناصر منقاد ازادي راډیو سره خبرې کولې چې د اعتیاد بنسټیز لاملونه بیکاري، بېوزلي او فقر دی، خو د دې تر څنګ نور فکټورونه هم د دې لامل کېدلی شي.
د اعتیاد لاملونه په ځانګړې توګه د ځوانانو په مابین کې ډېر وخت همدغه کېږي چې ځینې خلک خپله کورنۍ د خوانه ډېر امتیازات ورته ورکول کېږي، ډېرې پیسې ورته ورکول کېږي، دوی سره بل ځای د مصرف نه وي، نو دوی راځي دوی د ځان دپاره په دې باندې د اعتیاد شیان اخلي. بل لامل یې دا ده چې دا خلک ډېر داسې خلک وي چې اوزګار ګرځي، کار او شی نه لري.
خغلی منقاد زیاته کړه چې د احتیاط د مخنیوي لپاره باید کورنۍ خپل ماشومان له روغ د ملګرو څخه لرې وساتي. اوږدې جګړې، بیکاري او د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د احتیاط عمده لاملونه ګڼل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم افیر مور ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخ شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو او دکې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړه.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ۱۹ خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت رارسېدلی دی، خو له بزګرو سره بیا هم د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوې. دا چې کال وچ دی، ډیری بزګرو تر دې مهاله د کښت په اړه پرېکړه نه ده کړې او ځمکې یې شاړې پاتې دي. مخ په دې اړه د زراعت له کارپوه محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او له ده څخه مو پوښتلې چې ولې د کوکنارو پر کښت تر یوه کلن بندیز وروسته بیا هم له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوې. آیا د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي شته؟ ښاغلی رفیقي لومړی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوال ټولنې پر نیت خبرې کوي.
دا نامهنګي په تیره کې موږ تجربه کړې ده. یول خدای دې چې د دې پیسو د لګښت په اړه باندې دوی وضاحت وکړي چې دا پیسې په کوم اړه کې دوی لګي. او د تریاکو مسله خو مستقیما تړلې ده د ځمکې سره ده، د بزګر سره ده، د زمیندار سره ده. وخت چې دوی بدیل د معیشت خبره کوي یا د پیسو د لګښت خبره کوي، خو دا هغه خلک دي چې باید کومک ورسره وکړي. نو د افغانستان حکومت خو مجبور دي چې د خپلو خلکو په خاطر باندې، د دې ولس په خاطر، د خپل زراعت په خاطر دنیا ته ووایي چې موږ ته پیسې راکړه، او دنیا پیسې نه لري نه ورکوي، او د دې سره سیاسي چلند کوي. او سیاسي چلند عام ولس باندې ظلم دی. نامانگی د خارجان د خواڅ خده پرې خاطر باندې چې خارجان د پیسې راوړي پر څو لاس باندې ګټه کوي. یو خدای د انتقال د پیسو چې د دنیاوال کومک کوي تر مرجی چې رسیږي، دا خپل په فیصدي باندې راځي، پر دې باندې تجارتونه کوي، پر دې باندې ونډې ویشل کیږي. دوامه خبره د پیسو د مصرف ته موږ په پخوا کې ولیدل چې یوازنی کسان چې د پیسې مصرفولی او په ډیر فساد یې مصرفولی چې خارجان هم پکې لاس درلود، هغه انجوګانې وي. اوس بیا د انجوګانو په مابین زه د دوی مابین څخه خبرې دي، او دا انجوګانو د افغانستان د حکومت په مابین کې هیڅ نه وه. یو داسې تړون نشته چې هغه دې وکول شفافیت یې رامنځته کړي. نو ښه خبره به دا وي چې د افغانستان حکومت په کښکیلو اوسېږي.
تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په دې موضوع سره سیاسي چلند کېږي. کله چې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې طالبان د حکومت سره مستقیمه نمرسته کېږي، نو د رسمیت موضوع رامخته کېږي. ستاسو په نظر دغه سیاسي چلند د نشه یي موادو سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
د تریاکو کښت په جهان کې بیا خصوصا په افغانستان کې مستقیما د سیاست سره اړه لري. د تریاکو کښت یوازینی شی چې پکار دی هغه جنگی حالت پکار دی، هغه نامنی پکار دی، د حکومت نه مسلطېده پکار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. اوس حکومت مسلط دی، سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت وتړل شول چې دنیاوال دلې وه او دوی د دې څه په میلیارډو ډالرو ګټې پورته کولې او هغه ګټې د دوی اوس هم نه زړه کېږي. د دوی د خپلو منافعو په خاطر باندې کوشش پر دې باندې کوي چې دغه وسیله د فشار چې د دوی په لاس کې دی چې هغه کومک دي او دا به کومکونه وزن دي او د افغانستان پر حکومت فشار وړي. خو زه یوه خبره په ډېره ډاګه کولی سم، د بدیل معیشت خبره چې په افغانستان کې کېږي یا دنیا والې کوي، دا پخوا د فرمول پر اساس باید ونه کړي چې موږ په میلیارډو ډالره په دې خاورو کې غرق سولې د خلکو سره تاو بالا کړلې او بالاخره نتیجه یې موږ نه وینو. موږ د افغانستان بزګر دوه شی ته احتیاج لري، یو د ځمکه اوبو ته احتیاج لري او بل انرژي ته ضرورت لري. اوس په ټول مسایل د بزګرو د ځمکې او د اوبو هغې په پیسو کې شپه تیوره راباسي او دا ډېر کمرشکنه دي. وایي بزګر ته اول د تریاکو عاید یو شی چې حمایه کول هغه د تیرو د امبارو د دې مسله اوس هغه نه وي. زموږ هغه نه وي، د اوبو نظام نه وي، موږ اوبه ونه لرو، ځکه ته به ډېر ډېر مشکل به وي. بزګر چې دی وکولی شي خپله عنانوي کښت ډېر چابک را واوړي. د غونډ وخت چې ونیوي چې افغانستان د عنانوي کښت څخه ولاړې وه غټترین تولید کننده د دنیا د تریاکو ته تدریجي باید کومکونه وشي چې په مرو کې د څو کالو بېرته خلک عادت وکړي د امن سره د خپل عنانوي کښت سره.
ملګری ملتونو سمه د مخکې په کابل کې کارپوهان راغوښتي وو، د دې سره غونډه درلوده چې د کوکنارو پر ځای یو بل بدیل کښت مشخص سي. ستاسو په نظر باندې څه شی مناسب د بدیل کښت کېدای سي؟
متخصصینو خبرې چې کېږي هغه عموما پر موادو کېږي چې پلاني شش نتیجه ورکړ، د پلاني شش نتیجه ورکړ دا مشهور نه ده. په ټول افغانستان کې دا پروژې عملي نه دي. مثلا په هرات کې کېدای شي چې ښه زعفران وشول، په کندهار په هلمند کې به موږ نه تلیدل چې دا ښه نتیجه ورکړي. مثلا په هلمند کې ښه پنبه کېږي، موږ دغه په دغه کچه باندې په فراه او په هرات کې نه لیدل چې دغه په بری وسي. هره جغرافیه هر اقلیم خپل ځان ته مشخصات لري. که موږ د بدیل د تریاکو پر ځای باندې بل داسې کښت نوم واخلو چې یا زعفران دی یا زیره دی یو هغه دی یو هغه دی، دا شی فایده نه کوي، دا عملي نه ده. خو ډېر شیان دي چې په درې کاله څلور کاله کې اصول نور کوي. بزګر په ډېر استثنايي حالاتو کې کولای شي چې درې کاله څلور کاله طاقت وکړي چې دوی یا د زیرې کښت واخلي یا د زعفرانو کښت واخلي یا بل داسې کښت واخلي. دا ښه پروسه نه ده. د افغانستان د بزګرو دپاره د بدیل یوازنی شی چې کولای شي دنیاوال کولای شي او د هغه دپاره کافي پیسې شته چې هغه وکولی شي بندونه جوړ کړي او د برق مسله حل کړي او د اوبو مسله حل. دا به د افغانستان د بزګرو لپاره یو لوی خدمت وي. او که دا موقتي چې دلته نوکې غنم ورکړل تر غوړي ورکړه راسه بلچا راواخله به 500 افغانۍ درکوم، په دې باندې دا مملکت ته جوړېږي. د زراعت افغانستان د ډېر ډېر لوی مسایلو ته احتیاج دي چې هغه اوبه او انرژي
نړیوال ټول هغه څوک چې د دوی عواید د مځک سره تړلي دي ته بزګر وایي. خو زموږ په ټولنه کې بیا د مځکې خاوند او مزدور تر خپل منځ ډېر تفاوت لري. ستاسو په نظر دغه سوی تفاهم د نشي موادو سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
دا شی د تریاکو د کښت سره عام شو چې بزګرو د مځکې خاوند سره ګډ شوله. هغه په دې خاطر باندې چې ناامني په کلو کرونده کې راغله. اولین سړی چې د خپل جایداد د خپل مځکې سو ولاړې د فامیلی ګوښه کې یو شارو ته ولاړه یا ماجر شو، هغه زمیندار هم مالک نه مځکو او پاتې شو بزګر مخلوق. بزګرو یوازنۍ لاره د عاید چې درلودل هغه دا و چې د تریاکو کړي او چابک خپل اصول پر واخلي او هغه فیصدي چې د مالک سره فیصله کړي د مالک په دغه وخت یوازې پیسې پکار دي چې دوی وکولی شي د عقل خپل ژوند تامین کړي باندې او هغه تریاکو پیسې. نو د مالک او د بزګر اما انګی په کښ کې تریاک دا تر ډیره حد پر چې شو منتفي و. دا دوی غوږ سره نیوي په دې خاطر باندې چې مسله جنگي مسله او مسله اني مسله. نو دا شی دا رقم د یو بل پړاو ته واوښت.
نړیوال معمولا د کوکنارو د کښ پړا پر افغانانو باندې راچی، خو دا سراپور نه هم خبره سوي چې تر ډیره حد د کوکنارو په کښ کې د نړیوالو مافیایي ډلو لاس دی. ستاسو په نظر باندې کم عامل ډیر قوي دی؟
د نړیوالو لاس په دې مسله کې ډیر لوی دی، په دې خاطر چې پیسې ډیرې غټې پیسې دي. او پر دې باندې موږ په تیرو کې بحث کړی دی چې د افغانستان په جغرافیه کې د بزګر او د مالک په شمول په دواړو باندې دوی د اعظمي 3% د دې بینالمللي نرخ څخه دوی بهره وړي او یو غټه فیصدي یې د ترانسپورټ د مسایلو دي. او دا دونه تریاک چې په افغانستان کې تولیدېدل 15,000 تنه 14,000 تنه دا عادي تریاک نه دي. دا بیخي ډېر پیمانه ده او هېڅ نه وخت داخلي قاچاقبران د دې توان نه درلودي چې دونه غټ وزن دوی حمل کړي یا دوی دې وکولی شي اعظم کړي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدل است چې د نشې موادو غوښتنې په کمولو کې سوداګر او شتمن خلک څه رول لوبولی شي؟ په دې اړه به د سمیع الله په نوم د یو پانګوال خبرې واورو.
شتمن خلک په دغه برخه کې ډېره مؤثره مرسته کولی شي. هغه مؤثره مرسته چې دی په څو لحاظه کېدلی شي، هغو ادارو سره کمک کول چې هغوی په دغه برخه کې کافی سابقه تجربه لري. یو دا دی. دویمه دا دی چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کول. لکه نور دنیا کې ځینې خلک وایي چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دی دا سپانسر کوم، یو کلینیک یا شفاخانه یا داسې ادارې ته چې هغوی په د معتادینو سره د تداوی په برخه کې کار کوي، معرفي کوي، وایي ایدو تر هغه نهایي وخته پورې، لکه تر هغه پورې چې دا رغیږي، ایده ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم داسې دی چې شتمن وکولی شي چې کاری فرصتونه رامنځته کړي چې خلک ورو ورو د نشه یي توکو نه راوګرځي. او څلورم داسې دی چې دغه سرګرمۍ چې دی خپله دې باعث کېږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبې دي، ټورنمنټونه دي، د دې سبب کېږي چې خلکو ته هغه په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي. او بل دا چین شي، چین داسې دی چې څنګه چې دی د شفاخانې نه رغېږي، جوړېږي، ده ته یو کار پیدا کړی شي، خپل ادارې کې ونیسي. حکومت هم کولی شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانې ډېرې زیاتې دي، هغوی ته وایي چې دومره فیصدي کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوئ. د کاروبار څنګه کې موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسؤلیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دي دغو دوه شیانو ته دی، لکه هغوی ذهنن آماده دی چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسؤلیت چې دی ومني. اجتماعي مسؤلیت دا دی چې زموږ ټولنه کې بیکاري ډېره زیاته ده. شتمن هغه خپل اجتماعي مسؤلیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونه حمایه کړي. او بل داسې بوختیا داسې فعالیتونه رامنځته کړي چې هغې کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی هغوی بوخت شي، که هغه په وړه کچه وي او که په لویه کچه.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو ابراهیم چې د انګریزي ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی او اوس د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بسترې دی، وایي چې تر نشې مخکې یې د انګریزي ژبې په بېلابېلو کورسونو کې تدریس کاوه او ښه معاش یې اخیست، خو یولس کلنې نشې له تدریس څخه ایستلی او اوس د خپلې کورنۍ د اوبو بار دی. دی وایي چې اوس خلک د استاد نه بلکې د نشه یي په سترګه ورته ګوري. دا چې ابراهیم ولی او څنګه معتاد شو، لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپل عدد له خولې واورو.
مخکې له نشې نه زه شاګرد مکتب وم او اخې نه وروسته بیا استاد شوم. د انګلیسي ژبو تدریس مې کوه. زه د انګلیسي ژبو ادبیاتو نه فارغ یم د شخصي پانتون نه. نه پوهېږم چې څرنګه معتاد شوم، خو اول چرس مې چې وکاروو خوښ مې سم. دې نه بعد نه پوهېدم چې دا چرس اعتیاد هم لري، ځان خرابوي، او یولس کاله کېږي چې یوازې چرس کاروم. چرس نه مخکې زه خپله ورزش مې کوه، تدریس مې کوه، شخصي کاروبار درلودم، ښه پیسې مې ګټه، ښه اعصاب هم ما سره و. لیکن چرس نه وروسته اعصاب مې لږ خرابه شو، حوصله مې کمه شوه، زړه مې نه کېده چې کاروبار وکړم، تدریس وکړم، ملګرو سره وګرځم. اول لږ زما معده ضعیفه شوی، دې نه بعد زما حوصله اوس ښه نه ده. حوصله دې چې خرابه سي بس کاروبار زړه دې نه کېږي، کورس ته نه تلم. بیا ورځ مدیر ما ته وویل چې ته پنځه صنف لرې او دوه یې تدریس کوې، دا درې نور څنګه کېږي؟ ما وویل دې نه بعد دا دوه هم نه تدریسوم، بس مې ده. نشه حتمان اغیزه لري په کورنۍ کې، په اجتماع کې. بد اغیزه یې دا ده چې خلک ورسره ښه رفتار نه لري. خپله نشه یي هم کاروبار ښه کوی نه سي، هر کاروبار چې ولري بس هغه سړی غواړي چې یوازې نشه وکړي. اول زما کورنۍ څلور کال ما باندې نه پوهېده. لکه اقتصاد می چیز ضعیفه شو ما قطعا اوزگار شوم دینه بعد اغوی پوست و چه اتمن سه نشه کاروی اول ما تا دیر نصیحت که و چه زویا نشایی تو که ما کاروی زکه چه آینده دی خرابیگی ولیکن اوست پویگم چه نشه اتمن بدن تا او مغزو تا زیان رسوی که نشه می نکه و زما اقتصاد اوست خو زما کاروبار خو که نشه می نکه و اوست اروپا که می جواند و یا امریکا که می جواند و خو کلا چه نشهی تو که می شروع که دا زما مغز خراب است و که نه خواه دفونه در لودم اوستم دفونه لرم خو لیکن شکر چه ده پلار مرستو سرا چرس می خوشه که اوست دینا باید الحمدلله زن سرا تصمیم می نیولای چه چرس و نکاره وم دینا باید بیا تقسیم اوقات جور کم بیا زیار و باسم خ زن آماده کم دینا باید بیا انشاءالله چه بیا فتنس شروع کم
نشا د موتاد پر اجتماعی اړیکو شخصیت او اقتصاد سنا وړه اخیزه کوي.
موتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو دولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي بچي مور د پوډر وهي پلار د پوډر وهي یا مې خور د عزت پوډر وهي یا د مېړه پوډر وهي
پلار په مړي کې نه وم په مور خو اوس پسې خبر نه یم خامخام مرم
چې مونږ پلار راواخېستی یو نیم لک ډالر و همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشه موادو لزیان اونو تخدش غورل لپاره دا زهر و کاروان اونی زخپره و نواغری.
دا زادی را ریو درنو آوریدون کو. دا زهر و کاروان خپرونی ورستی برخی تراورشید و او پا دی برخی که بیا هم دا پخوا پشانستاس لپاره و پزل پوری درامه لرو. در درامه که صداسی دا چه اجمل دا کار لپاره بل ولایت تطللیوی. خو کل چه خپل کور ترستنیگی پلاره که ناچا پا ناروغه کیگی. میرمن یک دیر ورخطا کیگی و هغه سم دلاس داکتر ترسوی. داکتر چه اجمل گوری نو دا ناروغی عجیبه ورتخ کاری. دا چه اجمل ولی ناچا پا ناروغه سو او اصل که ست سده دا با پا دیر درامه کی وارو.
وای اللهم ارحم و رحم.
السلام علیکم دایشی پلارا.
و علیکم سلام.
سړی دڅ در باندې شوې دي درنګ دی ولې داسې زیر سوای دی؟
نه پوهیږم ټول بدن می درد کوي خو مې هم ګرځي خزي
په دغه توشه کې نه او په دغه بالک تکه وکا.
سلام. وای
د څو خلیسې ناروغه سوای
بیګار کړوم سهار چې کور در روان شوم نه پوهیږم څه ټکر راباندې ولوېده. وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه یې خوړلې؟
خاورې مې هم نه دې خوړلې.
نو بیا ولې داسې سوې؟
نه پوهیږم خوا مې ګرځي.
اوهو حالت دې ډېر خراب دی باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تلی شم؟
خیر دی په یو ډول به لاړ شو.
خیر دی لږ صبر وکړه جوړ به شم. وای
ته دې حالت ته وګوره څنګه به جوړ شي راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو.
ښه سمه ده لاړ به شو.
ته دې لاس زما په اوږه کېږده.
وای
دغسې دکتر صاحب اجازه ده؟
رازی رازی مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. رازی په دغه چوکۍ کې.
آخ دکتر صاحب مرشوم. وای
خبرو را چه تکلیف لري؟
دکتر صاحب د ټول ځان درد کوي.
خوري ته درېګا چې دای خپل راته وایي. ښه راته وایي څه مشکل لري؟
دکتر صاحب خو مې ګرځي ټول ځان مې درد کوي ګنګځم او احسان مې دکتر صاحب.
څه شی دې خوړلې دي؟
هېڅ مې هم نه دي خوړلې. وای نن سهار له سفره راغلم.
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب، هېڅ نه پوهېږم. وای وای وای،
رنګ دې هم ډېر ژر شوی دی، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، هېڅ نشه نه کوي.
ته ودرېږه خورې، چې دی خپله راته ووایي.
ډاکټر صاحب، زه نشه نه کوم، خو د کوټې یو ملګری مې پوډري وو، هغه سره به مې کله کله یو دود پوډر واهه.
بس بس، پوه شو پوه شو.
په څه شي پوه شو ډاکټر صاحب؟
خورې، خبره دا ده چې خاوند پوډري شوی دی.
زما خاوند پوډري شوی دی؟
څه شی؟ زه پوډري شویم؟
هو، پوډري شوی.
په لس ورځو کې هم څو پوډري کېږي؟
لس ورځې خو ډېر وخت دی، په یوه دود څکولو باندې سړی پوډري کېږي. ته په ځان نه یې پوهېدلی، سام دام پوډري شوی.
ډاکټر صاحب، ته ټوکې کوې که رښتیا وایې؟
خورې، رښتیا درته وایم، خاوند پوډري شوی دی. دا ټولې نښې نښانې د پوډري توپ دي.
نو زما ژوند خو تباه شو کنه؟
زما ملګری تباه او بربادي. ویل دا دوا ده، ستړیا دې وباسي، دا ټوله زما خپله ګناه ده چې له بدو خلکو سره مې انډیوالي کوله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله مل سه.
د زهرو کاروان.